کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. نن شنبه ده، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غوي 1400 ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 13 سره برابر ده. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربی اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي، د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمیر نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه وو د کورنیو لغړو سره په مستقیم ډول په پیښه کې اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین درې لارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې 10 کسان وژلي او 40 نور یې ټپیان کړي دي، خو د دې جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینه کابل او د هیواد د لس ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې ویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الزول شوي. په بیان کې په دې اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د ده د هیواد پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبرۍ ښیي چې روسیه غواړي دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلینسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملا د ژوند لپاره مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ ویلي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوسییټیډ پرس خبري اژانس د اسرایلی سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتیدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلی ځواکونو نن سهار د قلقیلیه ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی. سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حملو په دوام د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اندېښنه ښودلې. د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو څلور کاله پوره شول.
په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې د ښه همکاران زموږ یاد وتلې وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي.
ازبکستان وایي د پخواني پوځ هلیکوپټرې او الوتکې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکوپټرې د امریکا مال دی.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ مرستې ویشل شوي.
خوست کې شاید تاسو خبره چې پیښې وشوې چې د غربت له امله خلکو ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې د هېوادوالو لاس کې وایو.
د منځني ختیځ وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرې وی خانقاه پرونی برید ته په اشاره سره یو ځل بیا ټینګار کړی چې د تروریزم هیڅ عمل هم د توجیه وړ نه دی. د سازمان په یو اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتنه دي چې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو په اساس د تروریستي اعمالو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره له اوسني ګواښ سره مبارزه وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودنو وروسته نړیوالې سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جومات دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی، خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خي او وایي پرونی چاودنه کې 10 تنه وژل شوي او 13 ټپیان دي. له دې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل، د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقوقو، کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ له امله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره پیښ شوي او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی چاودنه وغندله او له ټولو هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کوونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته یې وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ دا چاودنه د نه بخل وړ عمل بولي. هغه په خپله ټویټر پاڼه د دې چاودنو د څېړنې او ترخواه د مالي ملاتړو او عاملانو عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا بې احساسه تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرستیالي جینینا پورټر پرون یو خبري کانفرانس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو له دې ډلې د مذهبي لږکیو ملاتړ ته ژمنه ده، څو وشي کولی چې په ازاده توګه او بې له کومې ویرې او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسېدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جماعتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرګ ژوبلی ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډېر کابل په نښه شوی چېرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډېر او فعال دي.
پر هغې تروریستي حملې نن پوره څلور کاله واوښتل چې د ازادۍ راډیو درې خبریالان او ګڼ نور کسان پکې ووژل شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13مه په کابل کې د دوو چاودنو په نتیجه کې د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږویشت کسان ووژل شول.
ازادي راډیو له نن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبریالان په کابل کې د یوې چاودنې له کبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عباد الله حننزی د شپږو نورو خبریالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13مه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږویشت کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عباد الله حننزی، فرشته محرم دورانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زمونږ د ښه همکاران زمونږ یاده وتلې وي. دوی به زمونږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغه روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللې او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل 13مه د ازادي رادیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ و. د ازادي رادیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دیرو تور به یادم است که روز دوشنبه بود که
ده بارون غنه می هغه ورس پیاد ده دوشنبه و ده کابل په شش درک سیمه کې زوره و را 14 وسوه. زموږ یو ساتون کای ور خطا راغی او وی ویل 14 سوي او لکه چې سباون کاکړ ټپی سوای. زه کله موږ سره په تماس کې و غوښتل یې د لومړی 14 پاړه راپور جوړ کړي، خو وسې تماس پرې سوای دی. روسته و ویل سول چې عباد الله حننزی او محرم درانی هم حالته و.
د ازادي رادیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 نه د کال په نومبر میاشت کې د ازادي رادیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پوری نشلور سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیشه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړی وو، خو تر اوسه چا رسمن مسولیت نه دی منلی.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګور لا وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
و ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د پرځېدو پر مهال د هیواد ته وړل شوي دي د امریکا ملکیت دی او طالبانو ته به یې ونه سپاري. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر یوه جګپړي سلاکار اسمت الله ارګاشف له امریکا غږ سره په مرکه کې کړي. ښاغلی ارګاشف ویلي د ازبکستان د محکمې له پرېکړې وروسته به متحد ایالتونه فیصله وکړي چې له دې الوتکو سره څه کوي. بلخوا طالبان وایي په دې اړه له ازبکستان سره خبرې روانې دي.
سره له دې چې طالبانو په ځلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکني افغان هوایي ځواک لیږدول شوي هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي. خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکني حکومت الوتکې طالبانو ته نه سپاري. د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف یو لوړ پوړی سلاکار عصمت الله ارګاشف امریکا غږ سره یوه مرکه کې ویلي دا الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنگټن کوي.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټرې د امریکا مال دی. له همدې امله هغوی دا موضوع څیړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي.
ښاغلی ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په غبرګون کې وایي په دې اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې کړي او ورته ویلي دي دا نظامي تجهیزات یې د متحده ایالاتو سره په موافقې ساتلي.
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل او له همدې عمله ضبط شي او یوازې د محکمې په پریکړې سره آزادېدلی شي. دویمه خبر دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکوپټرې د امریکا په پیسو اخیستل شوي او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوي دي.
خود طالبانو دریس په خپل ځای دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د ښاغلي ارګاشف د خبرو په غبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپله غوښتنه کړې او لای تماسونه جریان لري. له دې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د ګواښ په ژبه ویلي وو چې له دې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري. په بیلابیلو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2020 کال په اګست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ څلوېښت هلیکوپټرې او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې. ځنیو رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې د دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته بیرته لیږدول شوي هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري. خو زیاتوي واشنگټن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 500 بېوزلو کورنیو مرسته ویشل شوې. خلک له دې مرستې خوښي څرګندوي او وایي د خلکو بېوزلۍ او غریبۍ ته په پام سره دا ډول مرستې باید دوام وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا په 500 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د مرسته په ډول دوه بوجۍ اوړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو وویل دوی د بېوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست له ډېری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرستې لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاه ودی کاروان آزادۍ راډیو ته وویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی د ترکیې هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوس چې شاید تاسو مخابره څو پیښې وشو چې د غربت له امله خلک ځانونه وژل نو تر ټولو بهترین و هم دغه چې د هیواد ول لاس کې وایو.
بلوري ته غوکوندو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې او سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان ارته پوتې دی، کونډې یتیمان ارته پوتې دی، هیڅوک حواله کړو یکی سپینګیر ارته پوتې هم نور مې ټول مسجد دی وړه وړه شپې ګو وکړو نه پرته نشته هیڅ دارین برې دی چې نه ور کور کې نو څه هیڅ نه لرو. لا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمان سره مرسته وکړي نور هم نه مونږ څه به کړو. مونږ د غاړي پوتې بېش هم څوک نه لرم، بل سلام نشته مشه خونه کې زه پوتې یتیمان ته پوتې دی کونډې ته پوتې.
یادومرستو کې د یو شمېر معلولینو او معیوبینو نمونه هم لیکل شوي ول. د لکنو اوسیدونکی معیوب حبیب جان وایي له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
شکری موس را راستا داسې خاص نه شي اوس دا موس هم راستا وکړم په کورتي چاله چې بل سره خو فنار سره د سفرس خوې د زې نور خلکو نه دا غوړي چې موږ خلکو موږ دې وځه خلکو سره راستا وکړي چې بیا موږ سره رقم دې موږ غریبونو خلکو سره د افغانستان خلک ټول مو یو دا ټول غریب دا دا چې موږ خو دې موږ سره راستا کړی ویږي خو نه موږ دا مننه نه
په خوست کې پر یو شمېر کورنیو داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د اسرایل پوز وای یو اسرایلی ساتونکو بیگانه وخت د دوو فلسطینی بریدګرو په دز وژل شوې ده. د پیښور سره هغه شوی چې په الاقصا جمعات کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ پرون بیا اخوډه پیښ شو. اسرایلی پوځیانو هم په یو تازه پرمختګ کې نن سهار یو فلسطینی ځوان وژلی دی. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د الاقصا جماعت پر سر تر شخړو وروسته د تاوتریخوالي یو نوې لړۍ پیل شوې. بیگانه وخت د اسرایلو تر ولکې لاندې ایریل خارګوټي کې تو بریدګرو یو اسرایلی ساتونکی په ډزو وژلی. د اسرایل پوځ په یو بیان کې ویلي پر دغه اسرایلی ساتونکي د ایریل خارګوټي ته د ننوتو پر مهال برید شوی خو دوی به بریدګر تعقیبوي. نن سهار وختي د پیښې سیمې ته ژغورونکي او پولیس ورغلي وو او سیمه یې بېرته پاکه کړه. د ایریل ښاروال ایلي شویرو رویټرز ته د پیښې په اړه وویل
یو
موټر د سیمې ته راغی، ژېړ پلیټ یې درلود، دوه ترهګر پکې ناست وو. هغوی له موټره ډزې پیل کړې او بیا راووتل. یو ګارد ولګېد او مړ شو، بل ګارد چې دننه و هغه بچ پاتې شو. موټر خپله مخه تاو کړه او له سیمې وتښتید. زه غواړم ووایم چې موږ په امنیتي کسانو باور لرو او هغوی به ونیسي. د حماس اسلامي غورزنګ د اسرایلي ساتونکي وژل د اتلولۍ عملیات یاد کړي او د حماس ویاند حازم قاسم ویلي دا برید یې په الاقصا باندې د حملې په غچ کړی دی. د فلسطین سره صلیب بیا ویلي په الاقصا جومات کې چې د مسلمانانو او یهودانو لخوا یې درناوی کېږي، د اسرایلي پوځیانو او فلسطینیانو په خوډب کې 240 تنه ټپیان شوي. د اسرایل پولیسو داسې انځورونه خپاره کړي چې ځوانان د جمعې په سهار وختي د الاقصا جومات په انګړ کې د ډبرو ګزار کوي. اسرایلي پولیس سهار وختي د جومات ته رسېدلي وو. د فرانسې خبري اژانس ویلي اسرایلي پولیسو پلاستیکي مرمۍ او اوښکې بهونکي ګاز کارولی. بل لور ته د فلسطین روغتیا وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي اسرایلي ځواکونو د قلقلیه ښارګوټي ته نږدې یو 8 کلن فلسطینی وژلی. په تیرو دوو اونیو کې د الاقصا په جومات کې د نښتو له امله شاوخوا 300 فلسطینیان ټپیان شوي. الاقصا جومات د مسلمانانو دریم مقدس ځای دی. دا د یهودانو لپاره هم تر ټولو سپېڅلی ځای بلل کېږي چې د معبد غره په نوم یې یادوي. الاقصا جومات په ختیځ بیت المقدس کې موقعیت لري، کوم چې اسرائیل د 1948 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې په جریان کې ونیو او له خپلې خاورې سره یې زمیمه کړ. هغه اقدام چې د نړۍ ډیرو هیوادونو په رسمیت ونه پیژانده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به عصمت څاروان له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خدای شه بده ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د کابل په فیروزی خارګوټي کې د 150 فابریکو د جوړېدو تړون لاسلیک شو. د طالبانو لخوا د ارګ په نوم جوړه شوې ټویټر پاڼه کې 13 ورځې ناوخت لیکل شوی چې یا تړون د طالبانو د خر جوړونې وزارت او د بیجنګ ننګرهار ساختماني او تولیدي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی. د ارګ له لوري په خپاره شویو معلوماتو کې ویل شوی چې په دې صنعتي پارک کې چې 214 میلیونه ډالر لګښت راځي، 150 کارخونه پکې جوړیږي. خبر ځای کاږي چې د دې پروژې له پیل سره به 14,600 کسانو ته په دایمي او 10,000 نورو کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار زمینه هم برابر شي. فیروزی خارګوټي د کابل د سبز ولسوالۍ ته څیرمه موقعیت لري، چیرې چې لوړاندې هم لسګونه صنعتي فابریکې فعالیت کوي. د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت 13 ورځ په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 10,000 مالدارانو ته د څارویو خوراکي مواد ویشلي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یاد مواد د خوړو نړیوال سازمان په مالی مرسته ویشل شوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې هر مالدار ته 4 بوري مواد ورکړل شوي دي. هیله ده چې یاد وزارت په دغه ولایتونو کې له وړاندې سروې شوي مالدارانو ته دغه مواد ویشلي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې بهرنۍ آثار د افغاني پوړاندې په دی ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر واتی افغانۍ 22 پوله، یو یورو 95 افغانۍ و اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ 68 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1720 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخه ته موز عصمت څاروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سید آباد ولسوالۍ کې د خلکو له لوري د یوه ښوونځي جوړېدل، له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره 119 وړیا شمېره فعاله کړي او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د غنجلۍ چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، وایي پر طالب ځواکونو یې بې باوري له نږدې 15 ورځې وړاندې هغه مهال پیل شوه چې د طالبانو یوې ښځینه غړي مور ووهله. د غنجلۍ وایي مور یې د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې ښځینه غړي لخوا هغه مهال ووهل شوه چې مور یې نه غوښتل طالبانو دغه ښځینه غړي ټلیفون وګوري. دا وایي په دې برخه کې د مور غږ هیڅ چا نه دی اورېدلی. د دغه انجلۍ لوري ازادي راډیو ته پر استولو انزورونو کې ښکاري چې د یوې 50 کلنې مېرمنې چې د انجلۍ په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ویل سوي وو چې هلته له خلکو سره مرسته کېږي. مور مې د مرستې د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولی خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مور یې وهلې او ډبولې وه.
دا وایي مور یې له ولایته د وتلو پر مهال د طالبانو له والي سره مخ شوه او خپله ستونزه یې ورته وویله، خو هغې او په سیمه کې نورو طالبانو د خپلو همکارانو د کړنو په اړه غبرګون ونه خود او د مور شکایت یې له پامه وغورځاوه. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي، خو وایي هڅه یې کړې چې د 119 وړیا شمېره یې په فعالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
بلې یو سلونو نشمیره د څلورو ساعتو لپاره فعال ده.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي وو چې خپل ځواکونو ته له خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلي کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپلو ماشومانو ته ښوونځی جوړوي. دوی وایي ماشومان وې د کلي په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولې چې هره شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راولبی شي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی دغه اوسیدونکي له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپلې وسلې سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپلو ماشومانو لپاره د یوې ښوونځي د ودانۍ د جوړولو چارې پیل کړې دي. دغه ښوونځي ډېر لس خونې، یو دالیز او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدې ښوونځي ښوونکی او مالی مسؤل دی. ازادي راډیو ته ویل چې د دې ښوونځي زده کوونکي په داسې یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا وي رسته چې د خونو چتونه پرې راولویږي او زده کوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وایي وروسته اړ سو چې د کلي خلک چې خپله هم ډېر زیات غریبان دي پیسې سره راټولې کړي او د ښوونځي پر ودانۍ کار شروع کړي.
موږ دپاره منظور شوی و سابقه حکومت چې واغه نسکور شو وروستۍ خبره پاتې شوه مجبور چې خپل اقدام ونکړو. گرچه این خلق دیر کمواز هدی کم زمون هدی از خوب چکاله ایم دی نو بیخی بیا دقا پنشتی حساب دیده اقتصادی پسفر حساب دیده مجبور هشی خپل وارو دی خپل اطفال دی پارم مکتب خپل باقی شروع کلا پا خپل امت بانده.
در کلیوالو پا مرسته در جوریدون که شوانزی للمری طولگی سخنی ولی ایتر نهم طولگی پریده چی در زدکون کشمیر شاوخوا زرو ترسیجی. د دې ښوونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې ښوونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مکتب جوړ شي.
په میدان وردګو ولایت کې د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال 460 ښوونځي شتون لري چې له ډلې یې په سید آباد ولسوالۍ کې 30 ښوونځي د هلکانو 16 د نجونو او 40 د یونیسف له لوري چې تازه جوړې سوي دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
30 محمد زبیر د سید آباد په ښارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي له بدلون وروسته یې کار پر ټپه ولاړو خو د روژې پیل او د اختر را رسېدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلي خو اوس د برېښنا نشتونې چارې ټکنۍ کړي دي.
چې برقونه نشته پهخو پرون هم برق نه و نن د سهار نه تر اوسه پورې برق بیا نه دی راغلی. خلک زموږ نه کار غواړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دوکان کې کار کوي. وایي ډېری خیاطان د جرنیټرو او تیلو ستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي.
مخکې خو اوس بیخي خراب شوی دی. تقریبا دا اوس هم 2-3 ساعته کېږي برق تللی دی. خیاطانو جامې اخیستي دي او برق تللی دی. اوس نشته دی او بل جنریټر دی. تیل دومره قیمت دی چې هغه زموږ د مصارف موږ نشو کولی چې تیل واخلو او جوړې کړو.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډونکو ورځنۍ چارې نه دي کمزوري کړي بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه بو او د برېښنا د تولید دوه فابریکو کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي. د سید آباد اوسیدونکي ذاکر الله
د کونړ په دې دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک دي بې برخه بې برېښنا ناستي. دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني. خوای د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمه توګه نه دي تر سره شوي او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پوره برېښنا نشي چمتو کولی. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ دی هغه یو ماشین فعال دی دویم ماشین چې دی نو هغه غیر فعال دی. نو په هغې باندې د ډېر بوج د وجې نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړه چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو.
په کونړ کې په داسې حال کې جامې ګنډونکي او عام خلک د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سیندونه بهیږي او هر ځای کې یې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی.
او د دې ټولګې په دې وروستیو شیبو کې به واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخندزاده ته پر منصوب پیغام لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. انټرنیټي خپرونې ډیجیټل ژورنال چې له کاناډا خپرونې کوي په دې اړه لیکلي د طالبانو مشر ته په منصوب پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه سوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو مشر ته د منصوب پیغام په یوه برخه کې ویل سوي نړۍ د یوه کلي حیثیت پیدا کړي. په پیغام کې دې ټکي ته اشاره سوي چې غوره ډیپلوماتیک اړیکې به د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د لیکوال په وینا طالبانو یو ور بیا خپلو افراطي قوانینو ته مخه کړې او ښځې یې تر ډېره له ټولنیز ژوند څخه محرومې کړي دي. د ډیجیټل ژورنال په مقاله کې لولو، د طالبانو د مشر په اختریز پیغام کې ځینو هغو ټکو ته چې په نړیواله کچه ورته پام اوښتی اشاره نه ده سوې، لکه د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بیا پرانیستل. ډیفنس پوسټ چې له امریکا خپریږي په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې او په خپله تازهګڼې کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنجشنبې د ماښام د چاودنو پر موضوع تمرکز کړی دی. په دغو چاودنو کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې منلی، لږ تر لږه د نهو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د مقالې د لیکوال په وینا، وروسته له هغې چې طالبانو په تېره